افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایله دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د خوښۍ او سولې نوي کال هیله کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال ډیرو ستونزو سره مخ وو او زیاتوي موږ له دوی سره ولاړو او د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی زموږ تر ټولو لوی هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد له یوې روښانه راتلونکي برخمن کړي. د راپورونو له مخې نن په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره ښوونځي پرانستل شوي خو په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو زره نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي پرانستل شوي خو ډېری ښوونکي او زده کوونکي خبر نه دي چې ښوونځي پرانستل شوي ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره رسمي اعلان نه دی کړی. په کابل کې د سیدال ناصري د زکورو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. د فرانس پرس خبريالانو په کابل کې لوو ښوونځي ولیدنه کړی او یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. د راپور له مخې پر کابل سربیره په هغو ولایتونو کې چې نن ښوونځي پرانستل شوي هرات، کندز، غزنی او بدخشان هم شامل دي. د تیر 1401 کال د وریه حمل په دوهمه په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خلش پیغام ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال لومړۍ ورځ عمومي رخصتي و خو د طالبانو حکومت هغه لغوه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله دې ته اړ شوي چې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیون وګړو ته دغه مرستې ورسوي. دې پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي چې که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو بهر پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ به نن په موسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له 4 کلونو وروسته داسې مهال له روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې موسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شی جین پینګ پرون دوشنبه په یوه 3 ورځني سفر موسکو ته رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فومیو کیشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خبرو لپاره نن کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون تصاویر ښیي چې کیشیدا د پولند له سرحدي ښار شمیشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشیدا له اوکراین سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه مې وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رالو.
د
نجونو په شونځي کې د اول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغ لست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجموسما شفاجو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوئ چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغمره بهرمن نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خوار راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به یې اخیستلی شو، معاینات خو به یې خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه هم چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړئ چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیښیږي. او له بلې خوا څخه د تعداد د نسایي ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران یې درلودې، خو دا ټولو ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پریښود. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران یې مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه نه څه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه نه څه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي، لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او سم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا اوناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نه بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډېره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمېر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یوه هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یوه رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټران یا هغه ښځې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامنځته شوې ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګډ چې ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لګړه ما واچم بیا وروسته تاسو پوښتنې ته زره شمه. نو دا چې موږ د غشلو کالونی کې یعنې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل، تقریبا اما وخت هم 50 ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو بانډو کې خو اول موږ چې لیدل موږ نظارت کولو، کلینیک بنو وو چې کلینیک وو، بیا به ډاکټر نه وه چې ډاکټر به بیا بدلې سبا نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه، ځکه ډاکټر هم ځان درته د ژوند امکانات غواړي، او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته خلکو ته خدمت وکړي او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي، نو هلته باندې هغه نه ځي، اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډ وایف هم پیدا کېدل، هغه هلته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغو ته ماش ورکولو. نو هغه د کلي ستونزې یو سلسله پرې حل کېدلې، د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسې متړل شي او ښځې هم په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کومې نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی خو حتما خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، مثلا سترس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي، دوی ته مثلا مایندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا مرداره وي، دوی زیږون کوي، دوی ته مثلا صحیح امکانات نشته. نو طبعا مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي، حتی واکسین نه فکر نه کوم کومه نظام شکل دی ښځو ته په اطراف کې ورسېږي، دوی په منظم شکل دوی واکسین شي. او طبعا چې کار نه وي ډوډۍ نشته، نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اسلحې استعمال شوې، هغه اسلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بام استعمال کې چې دا مثلا ورسره د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کېږي یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو وش افغانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي نو موږ پوهیږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحب هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې پنځه متخصص او مثلا هغه تزي به د هغو ځای پنځه نیم متخصصین شي او تخصص دپاره به زمونږ د زنانه ډاکترانی هندو به تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږي شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې خدای دې ژوندۍ لري، دوم ته به نومونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه، نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کومې ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثرا شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بونه ځي، نارینه ډاکټر ته بونه ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثر په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې مات شي، خپې مات شي، سر یې مات شي، کور کې جمع کې د کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخی. نو دا مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري او نه حکومت کول شي دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د ښځو سره کومک نه کوي.
مننه آغلې خوګیاڼۍ. آغلې نفیسه دانش، ستاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کیږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلې خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورېدې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپله دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپله یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي که ښځینه ډاکټر هم اوسېږي دوی ورته نه بوځي چې مثلا د کور موږ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد د دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو
ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکو نسل باندې. اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بالخصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې زی روان اغیزمن کړي.
مننه آغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مرور ته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیایي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خجاوت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلوم دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم ښځې مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحیح مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا په راوړلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستیو وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لري وکور د روغتیایي مرکز نه په لارې کې ولادت کړی وو، او ماشومکه مشوې وختلې مرشه وو. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وو چې په زینې پورې تړل ده او د یو تذکره مسکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدوار ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سړک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې چې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان ته اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی، یا د لارو خرابوالی، د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه آغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملندره چې کورونه یادون لري، هغه نشي کولای چې خپل خسته خپل ماشوم ته سي فارق مثلا ورکي، او کله چې کوم مثلا چې څنګه خوراکونه لري تبه نه مریضيږي او چې مریض شو به د دې لپاره تداوی امکاناتونه لري نو د خپل مثلا ټول کورنۍ غزمن کوي کورنۍ څه ټول نه غزمنه ده نو کله د خود کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید په ترانسوب باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابره کړي نو که د افغانستان خلک خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم چې مثلا او کافي غذا سالم غذا وخوړل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بله غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاید ما چې د خپل هم پکې دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې یو ماسته وه او یو د سترس سور سلی وو ان آی سي آر سي وه دو خپل سی تعلیمات هم ورکول ان دا خپل هم ډېر زیات ماسر او کډېر مثلا دا اکثرا کل بانډو کې خو تل دوی ته یو رادول چې مثلا څه رقم دوه بجا ته یعنی پاک خواړه تیار کړي څه رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه وخوري څه رقم مثلا دوه د پاک اوبو نه استفاده وکړي دا خپل هم یعنی ډېر غټه خبره وه چې په شپېته بیا ښځه به راټول کړي مثلا لکه یو څوک ورته ودرېد د استاد شکایت بل چې اوبه باید تاسو سره کوم مشکلات باید سره کوم خواړه باید څه رقم تیار کړي او ته ډېر ارزانه خواړه کېدی شي هغه ډېر مفید خواړه وي مثلا کمپنۍ لپاره ورته چې بل شی دونه شي اصله پالک وخوري پالک کڅړې کول شي وخوري مثلا دا موږ تاسو چې کوم ترکاري په وطن کې مثلا خو دا عادي شفتل دی مثلا کمپنۍ لپاره د لپاره ډېر مثلا ګټه ورکوي کېږي یعنی ځینې شاین څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې ته اوس متاسف نه چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړي د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کوز دی خو ځکه د خو لپاره دوه مثلا لاشي او په صحیح معلومات ورکي او دوه دیتا هو هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نه وساتي دوه څنګه ځان به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړوان دي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوښوي چې ولا ټول نه تر کوم ده او بل خو نه کړی هغه هاتو نه ځه خط کړی مرات نه کی او بل خو نه سم پړو ونه کړی ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه طرفه ما ویل چې کله اقتصاد سره به وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي عاید نه لري عاید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی او نو چې کله خواړه ونه تر باندې مریضانی کې کله مریضان شکایت دا وایي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر زیات رول لري خصوصا خوځو کار بار کولای یا مثلا چاړي مو اکثر نارینه هم بیکار شي دي منته خوځ خپل کار لري خپل مخ خپل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړلو مثلا د تداوی لپاره هم د دې پارش سره هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه یې مرزونه څنګه ځان ساتي په دې پوړ کې پاشا خانه ولري خو مې څه دونه چې شي دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جارا با تر هغه دې دنګو کوم باندې کوڅه باندې دا که سم مثلا ما شي وچ خلک وچ چلو باندې مرکو ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځان ساتي دوی مورکې نه ځان ساتي دوی د ملاریا نه ځان ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا دې دینه غ مخنیوی وکړي دغه مرزونه دوی مخنیوی وکړي نو دا څه په اقتصاد کې دي نو چې اقتصاد دی خو او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دي او کله چې وی چې ډاکټر هم پکور وی او کاغه یو سی کار کوم کې وی هغه هم پکور کی نه او کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره هم پکور کی او په جان جالو وخت وی او ورسره د اقتصاد تعلیم نه وی او کار وی روزګار دی نتابن تکلیفونه او فتنه ډیریږي او ټول نه په داسې مشکلات اخته کیږي چې اوس کې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونزې سره مخامخ دي تاسو په نظر کله چې شذې دا ډول ستونزې سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې لهري خواڅخه دوی لستونزو سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یو والی
ډیره مننه ډیره مهم ټکی ته مو اشاره وکړله
لومړی خو مهمه هم دا چې خزینه یو بل تلاش ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل تلاش ورکړي ترڅو دغه مشکلاتو نه راووزي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي خزي دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کموالی دی، په دې سره دوی هغه خپل ورځني کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي، که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینهو ته دغه لارې چارې برابرې کړم ترڅو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وندې دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی ترڅو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې مونږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې مونږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنس صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک له لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي ترڅو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي ترڅو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم؟ مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې ته بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی ښځینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي یا هغه دانې چې د کیس په رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشتوالی او صحي اوبو نشتوالی او د دې تر څنګ د سهیل نه مرات نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې مونږ ډېر کمپاینونه وکړل، مونږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولای شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه پولیک اسید ګولۍ چې کوم دي دغه ته یعنی منفي فکر مکوي. دوی ټول داسې فکر کوي، اکثریت کلیو باندې چې تاسو لا شئ، دوی فکر کوي چې همدغه دانی یا دا کیس چې دي د دې فولیک اسید لري رشد کوي. ولی موږ دوی پوکړل چې نه، دا صرف د کمخونۍ لپاره دي، هغه یو وخت چې تاسو مریضیږئ په دې کې ستاسو زیاتره کمخونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولۍ تاسو کولی شئ چې یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوی وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارۍ په برخه کې یعنی نشو کولی چې لرې ځایونو ته لاړ شي، مو خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لرې ځایونو نه راوستل لکه صحي مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولی شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت به حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسېدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغې وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحي خدمات بالکل صفر ته رسېدلي دي. مرګ میر دغه سوی ته ځي، بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منسره دي اکثریت خپل خزینه لمنځه دي دغه شیان ډیر زیات شوی دي د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کی یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر تر رسیدلې دي یعنی تجهیزات نه لري د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونو صفر تر رسیدلې دا مشکلات ما خپل په خپل امیدواري کې وګتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالات باندې و نه شو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیر دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغه هغه پیسې ورکړي تقریبا د یو مریض نه هغه اپریشن شینو تقریبا 50000 ته دوی هغه مصارف رسیږي نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي او هم چې نور مشکلات چې هغه نوې نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي نو دغه برخه کې د نور خزینه او پاملرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو بل خصوص په برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دي نو باید یو بل سره لاس ورکو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو
مانن اغلی دانش اغلی شفاجو زستاس څخه غواړم په همدې تړاو باندې پښتنه وکم ستاسي هغه مشورو ته چې شذې شایور ته اړتیا ولري په کورونو کې د نن کله چې د یوې شذې وضعیت خرابېږي د روغتیاي لحاظ تاسو د کورنۍ نور شذو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه غلمړي کومکونه ورسره کولای شي
مانن یو دلیل د دې چې خځې په افغانستان کې مري دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي او دا ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي لکه ناوړه دودو کې یوې دادې چې د کور مشران زیاتره وایي چې موږ هم د کوچنیانو زیږولې دي نو په کورو کې موږ لنګسي او تاسو نازول شي په شفاخانو په کلینیکو کې لنګيږي نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په خځه باندې ډیر فشار راول کیږي چې ته به خامخا په کور کې زیږون کې د دې لپاره چې کته شفاخانه دا شي نو بیا ته عملیاتي نو خځه کې اوري تجربه لري کنه لري یا فویږي کنه کوي نو هغه دا خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې خځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچا پورته کوي چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکی دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته هغه د حتی د مرګ سبب کېږي یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خون یې څخه مري او دوی به ډاکټر ته نه وړي چې زته په خپل جوړیږي یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کې وي کوما کې به وي او په باندې به جټکه راځي د جیک فشار له کبله او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي تورې کوټې کې اچي او وایي چې دې باندې پیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې هغه بیچاره یا خپل ځان د لاسه ورکي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکي په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو لخوا نه ورکول کیږي چې یو خوړه د امیدوار خزه ته به ډېر ضرورت وي خو د کور د مشرانو لخوا څخه د هغه ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډیر بد اغیز کوي او یا هم یو خوړه به هغه ته ډیره ګټوره وي بیا به د کور مشران یا یا کوم کسان به نه حق مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټي او بیا د تا ولادت مشکل کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې د تداویانې د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند کوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګیانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغانې په توګه باندې چې د شوزو روغتیايي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځو څخه راګرځولې سوي دي هغه پریږدي چې درس ووایي، چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي.
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت څخه
بلې اغلې خوګیانی تاسو ته زموږ شخص درځي. بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګیانی څخه وه. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګیانی وروسته. خوګیانی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې خزه د ټولنې ورورو حس شي کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې، مثلا د روغتیا په برخه کې وی کې، مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټولنه کې په اوم شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې، خدای تعالی په پور کې اتمن خزې لري، اتمن خویندې لري، د دوی خزې مریضي کې، د دوی خویندې مریضي کې، دوی مایندې مریضي کې. نو دو زه فکر نه کوم که خپل خزې او خویندې او مایندې دوی بوځي نارینه ډاکټر ته، حتماً دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوځي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصاً د طب د فاکولټي موږ ول دی چې هغه جنکۍ چې ماخرنه امتحان او د امتحان صحنې نه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې، نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ نه امیده شوي دي، څونه دو متضرره شوي دي، څونه دو پر والي تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ول دی چې محصل خودکشي وکړه، یعنې دا ډېره دردناکه واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ به هېڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي. د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه وختو چې دوی په رسمیت وپېژني، همدغه چې د ښځو حقونه دوی په رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دوی لاغې ترسره نه کړل، نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پې کم کړل. او زه د دې طرفدار یم چې د صحت بخش کې، د صحت په بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي، ځکه دغه زور یوازې طالب نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته، بلخصوص د افغانستان ځوریدلو او فقیرو ښځو ته دی. کومنګه اخه د پنځه تو ورني شو ور پیر جوز دوی په کمپونی کې اوسېږي، دوی په خیمو کې اوسېږي، دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر سره نه د مثلا کلینیک سره، او زمو خو کې ویل چې هغه ځکه چې مثلا لارې خراب دي او موټر تګ را تک پندري یا په غرونو کې خلک ژوند کوي، نو هغه خو د بچال نقصان کومګا د نورستان ته په نظر کې ونه شو. ان هغه ته د خو ژوند د ستل کومه ولې کې ژوند کوي، شاخه کور نه کوي، ټیټ ځان کور نه کوي، تب نه غو په ان مریضي کې چې مریضي کې به دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري، د چفخانه امکانات نه لري، موټر را تک لري نشي، حتی پاسپورټ په کچرو دونې شره انتقالوله. نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دوی خوندزي ورکوي، او د باغې د وجې چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسوي، نو ماشوم هم د منځه ځي، مور هم د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي، او د هغې ترڅنګ باید د ټولو فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دی چې ډېر زیات ضرورت لرو، مګر موږ په هر هر څه کې ضرورت لرو. موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو، موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو. پر بخش باید ما چې ښځې کار کوي دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابره کړي. سمه ده چې څه رقم دوی غواړي، که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې حجابه نه دي ګرځېدلي،
یعنی دا یو پړنه سادار او د افسن مکتبونو یونیفورم بهش منظمو نو په دوی سره کوم یونیفورم ورته مثلا پیشنهادوي یعنی یې تطبیقوي په پروا نه کوي یونیفورم د مرته دوه ټکی مګر پریږي دي چې دوه دغه فرصتونه په دلاسه ونوږي څکه یو کال دوه کاله یعنی دا جنکۍ د مکتب نه پاتې شي همدا رقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي چې دا ډېره غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د دغه وخت څه دی چې مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله هم پرمختګ ونه کړي دا رقم وي څکه موږ ویل شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري یو مرغۍ مثلا 2000 لري یو ځکه نه قطه کې زخمي ته په 1000 کړو او ترې شي نو هغه بل وزارت زخمي زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مسلکي خلک دوه کورو کړو ان دا رقم خو نه کیږي کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خدو غوښل وي د دوه میلیونه د راشي د پلانونه راشي د هغونه د کار کې څه کار کوي چې د یو خدو پلان و نجار هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي د خدو پلان مثلا یو بل بخشي هغه کار کوي کسب لري هغه به د وزارت مالی کې کار کوي دغه په وځ باندې کمپیوټر شابه کې نه هغه بودیجه جوړي دې امکانات شته نشته دې امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره هم ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کی هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس دا دونه خلک یعنی که ډاکټر منډې وي د وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم لپاره غو منډې وي یعنی دا چې کار روزګار شته خو یوه ستونزه ده مګر فاتح چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کیږي ډېر خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواتې لور باید حتما تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېرو خلکو لپاره مهم دی نو هغه اکثر هم کوشش کوي چې بیچارهګان که هېڅ څه نشته هغه د ګاډې وزن ته خو ډېر بې عزتي مې ان زول د شپې ډېرې وي صرف د اولاد باندې شکایت کوي نو د ما غوښتنه من حیث دی یو افغان د طالبان هم دا ده چې به جنکوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته لاړ شي هغه خوند چې زموږ ستاژران وي اخلاص وي په شفاهانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا دو زی یو بل چرته مصرفيږي یا خدای له قصدي منځ زی نو دا نه وینات خو دې دوه زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو خبه هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتونو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهمو او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خواندې مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کوي نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کوي نو په کوم اساس دی ورته تعلیم مخه نیولی ده په کوم اساس دی د هغو نه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلې په کوم اساس ته بیا دا کار نه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کوي کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمرنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده د خزینه په مخ باندې دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغه یې نه ضروري هغه ته دی رقم رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګانی کار کوي د زړه لکومي خپل خدمت کوي ولی دغه خلګي بیا چیری بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې کمی متخصص مونږ لرو دا غوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه دي نه کوي فکری تېخته مونږ بالکل په افغانستان کې امداوس خپل اوج ته رسیدلې ده دومره فکری تېخته رامنځته شول د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډیر زیات سخت وي دوی هغه کمی ډاکټرانی چې پاتې دي هغه کم فکرونه کډرونه چې پاتې دي هغه پرېږدې چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مخ خرابوي دویم دا ده چې فکری کډرونه دي نه ضروري دریم خبره دا چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید دی وړاندې کی همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاست راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول عادفتن امارت راغې او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه رسیدلي هغه خدمات چې نړیوال یا به مرز ډاکټران یې دلته راولي راوړي هغه د پریک دي چې دغه موږ تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خويند لپاره ورسو دا کار دینه کوي ترڅو موږ سالم نسل ورزلی شو په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري چې تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللی نارینه هیڅکله سالم روزلی نشي نو په دې برخه کې دي توجه باید وشي چې هغه طبي خدمات سریمیاشت نه ځینې نور سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او و دې کړي چې هغه ځایونه چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي دغه ته د پام لرنه وکړي بل دوی د پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي موږ ځنی طبي کارمندان لږ چې هغه ویله نور مؤسسات سره کار کوي دوی مؤسسات مخه په بند کړل او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاس تراو او وقایوي برخه ته ډیره زیاته پاملرنه ورکی اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیره کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونه کې خزې دي چې بالکل په دې باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې مخکله حمل یعنی خپل وقایوي ساتي بعد له حمل نه ماشوم چې کله ځيګي ماشوم ته باید کوم رپاملرنه وشي خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پويږي کله چې ته په الفاظ باندې پوي نو ډیر زیات په بد خوري نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد همونه لګيږي او دوی وکول شي چې په صحیح ډول پوشي نو دا د دولت دندې دي کنه دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارت دی چې طالبان دی او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد و اندازې سره یعنی زیانمن یو او بل خصوص په خزینه چې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبرانو او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نور مرزونو څخه مخنیوي کوي
مننه ډیره اغلی شفا جوست تاسو د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوز ژوند اسان شي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې
بله خزه خود روغتیا په برخه کې ډیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکو سیاست کې ډیر تغیرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دغه په سیاست کې نه کشي چې دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته احترام لري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کېږي کودتاګانې کېږي هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوته نواهي او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چېږي همدغه ماشومان دي چې غتن کېږي سیاست مداران کېږي ډاکتران کېږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي نو همدغه د ښځو زیږل کېږي نو که څه سره مننه وي
نو ماشوم صحت مند نه دی نو ټول ټولنه باندې خپل بعد اغیز لري. نو د عام روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنه ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکله شي. نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډیر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډیر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډیر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی تر څو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای د افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نوره بس دا کومکونه همدغه سې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې. نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري. په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې بند نه کړي او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومان صحت خطر سره مواجه دي، د ښځو په صحت باندې لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خاید برسته د نه پښتنه او چې دا پیسې په څه کړي. نو دا ریاست چې ایجاد کړی دی د عام دل لپاره چې د ښځو د صحي حقوق په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه به هر چا اعلان داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي. نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې تر څو کار وکړي په تش لاس. زه نه دا ټول خلک د تقاضا نو شو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره سلامت اوسی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګیانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم ستاف مین کے مستے گم Thank you.
سترگو تے ڈوبے گما ڈوبے گم ستا پسترگو تے ڈوبے گما ڈوبے گم